دا مشال رادیو ده وخت د گرمی دولس بجی سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر قبایلي سیمو سربیره د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه واوري. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده. ځینې سیمه ییز او نړیوالو راپورونو ته مو هم پر روان خبرونه کې ځای ورکړی دی. تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د خبر په پښتونخوا په کواټ کې څلورو هغه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده چې تیر کال پېښور کې پرانی پبلک سکول په برید کې تورن پېژندل شوي وو. ناټو د راتلونکي کال تر اخره پورې افغانستان کې د 2000 پوځیانو د پاتې کېدو فیصله کړې. او وسوم بشپړ خبرونه. پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزی حکومت دې د لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي زیاته کړه،
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډېر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلان ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي، خو د رینجر ځواکونو عملیات به ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونۍ حملې ذمواري نه ده اخیستې. خیبر پختونخوا کې د یوې جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې نن سهار هغه څلور کسان په کواټ کې پانسي شوي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د دغه چارواکي په خبره د دې کسانو نومونه حضرت علي، سبیل، عبدالسلام او مجیب الرحمن دي. د پاکستان د خزانې وزیر سغډر ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظب عملیاتو جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 80,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د ضرب اعظب عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او د لسو پوخوا شا کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبرلان ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونۍ هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځنګړو عملیاتو 200 سرتیری واسطی. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای کړل شي. خو حیدر الابادي ویلي چې دوی د عراق پر خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. هغه د نومبر په 1 تاریخ ویلي وو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافي ځواکونه لري. د کوردي سیمه ییز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دي. دا مهال 3,500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاح مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنگي الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدودوف د دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ستنوي. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپ لاین پر پروژه د بدلون او پر اکویو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي. انقره او غربي اتحادیه نوای د نومبر په 14 د روس جنگي الوتکه هغه مهال د شام سره په سرحد وویشتل شوه چې د ترکیې فضايي حدودو ته ورواوښته. خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدونو څخه نه وه وتلې. ملګرو ملتونو کې د روس او امریکا استازو پرون وویل چې دواړه هیوادونه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو د محدودولو لپاره د ملګرو ملتونو په یو جدا قرارداد کار کوي. د امنیت شورا وړاندیز شوي دا نوې لارې چارې به هغه قراردادونه نور قوي کړي چې د داعش له خوا د تیلو او نوادراتو یا انټیکس د قاچاق د میلیونونو ډالرو عوایدو پرې کولو په هدف په فروری کې منظور شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 170 روپۍ 13 پیسې او 170 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پر شا نه سي. نن په کوهاټ کې د پېښور پر ارمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلور کسانو ته پانسی ورکړل شول. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپلو کورو ته واپس کی الته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم. بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستاني یم.
په مومند ایجنسی او کورمه کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق شودل پریښي دي او د ترقی غوښتنه کوي.
زمونږ د مومند ایجنسی تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي.
په پاکستان کې په داورستوي کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول شو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حد سنسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
زمانی وکي خو اکثر جرنلان باندې وي، نو ما ته دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې په
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریداسي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. عوامي نشل ګوند د پښتنو لسیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري داړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او لسی غونډه کړې چې پکې د دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویلي د دوی ګوند به هیڅکله د پښتنو له حقوقو څخه پرشانه سي. د نوموړي وینا وه چې د دوی د ګوند تر پرله پسې هڅو وروسته غربي لاره بحاله سوه. په دې اړه نور حال کوټې خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نشتل ګوند چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسي غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې حق خبرپاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربي لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میا صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کرچی میا نواز شریف او دهغه ملګرو ته دا څرګند سو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای. نو میا نواز شریف اسپنیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپنیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کپرون د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم. کپرون د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم. کپرون د ایم ایف سي اوارډ راوړل وو نو ما راوړی. کپرون د اتلسم آئینې ترمیم د لارې کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سره ولیدل. بیا تاسو ولیدل چې په 28 تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمین محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولې پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحاله شي په هغه باندې د کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ د مشال رادیو څخه اوري. نن سهار وختي په کوهاټ کې هغو څلورو کسانو ته پانسي ورکړل سول چې د تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ و. دغه خبره مشال رادیو ته په کوهاټ کې استخباراتي چارواکي کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام قوس را کوي.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي او د دغه سلورو تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سر لخر راحل شریف د نومبر په 13 نیټه دستخط کړی وو. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي دي او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غشتن لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غشتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره بیرته خپل سیمو ته ولیږي او هلته دی ورته د ژوند زمینه برابر کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
زمونږ مطالبه د حکومت نه داغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دے آغا مونگ تا اوسا پورے نہ ملاو دے او نہ ملاوی مونگ در بدر پرتویو زائی پا زائی پرتویو زو مونگ سر حس کوپریشن نشتے بیا دے دینا رستو زو مونگ بازارونا زو مونگ کورونا زو مونگ علاقے ورانے شوے دورانے دو سرا سرا زو مونگ سرا دونا زیادے شوے دے چے قسم پا خودی کا دے اسرائیلو دے فلسطین سرا دونے کڑے وی لکا جے سمرا وزیرستان خلکو سرا زو مونگ اخپل خلکو اکڑ.
یو بل فرحادلین میتن ہم مشال ریڈیو تا د خپل غوښتنو په حق لو
زمون غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کړئ. الته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، وزن به داسې لګي چې زه یو وزیرستان یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چا ته د خپل غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصا کې هم ناوري
ایم ان ای صاحب خو زمونږ غایب دی او زمونږ نه ورک دی، هغه خو تلاش کوم شدا به باندې مونږ اشتهار چلو باقی پتشوا زمونږ علاقے مونږ علاقے خدا ستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقہ ته خو یو ولے گا په میرټ میں ولے گا زر نه زر میں ولے گا کولر تبہ حال کا اسپتال تبہ حال کا اس فرض کے مثال دے دا واپسی شروع کړې هم دا واپسی بے انصافی بند مبنی دا اغیز کې اسپتال نشتا بیا کا چرته خدا نه خواسه یو سړی بیمار شي تقریبا 10,000 دے دغه تو ور کوي کرایه ته 20,000 روپے کورونو بندې دغه تو ور کوي په 20,000 بندې خو کورونو جوړي یو کور په صدیانو کې جوړيږي نک په کې کار وکي بشه په کې کار وکي مسه په کې کار وکي دې په سکندونو کې وران کوم مقصد دا شاینا ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد د با تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوی بوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال به د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه ښکار کیږي. اوسو د قبایلی سیمې مومند پر لور په قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د سبق شودل پریشي دی وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نوي هواره شوي. بلخو به د سکولونو زده کوونکي ماشومان وای چې کلنۍ امتحان نږدې شوی دی او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای:
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق هم ضایع شو او ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي واستلی شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرېښي. نخه نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناست تورې جنډې لګولې، بلکې دا چې زمونږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زمونږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم حکومت ته دا درخواست ده چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي، او یو کال وړاندې باقاعده حکمنامه هم جاري شوې وه، خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړی شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي، کلاس بایکاټ وکړو، دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نښتی دي، او زمونږ جایزې مطالبې دي، زمونږ جایز مسایل دي چې پاټا سي کټې دي په خپل باندې هم مني، خو د هغې باوجود هم د حل کولو هیڅ قسمه اوسه پورې پکې ګامونه پورته نه شو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمري یا رپورټ میلاو شوی دی، خو عمل درآمد پرې نه دی شوی.
زمونږ د مومند جنسې تقریبا 250 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکارډ په تشپګ ورځو پورې دا شانې جاری کلاس به ایکارډ وي. په هم ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټولې فاټا ټیچر شې نه دا په شرایط دستور باندې الته درنه ور کوي.
په مومند جنسې کې 250 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی، او استادان وای که د هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی به د روانې میاشتې په 10 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مومند ایجنسی په څیر په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې هم دغه حال دی. په دغه سیمه کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د احتجاج په توګه د سبقونو له ښودلو انکار کړی دی. استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل سي. بلخوا چارواکي وایي ډیر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل سي. نور حال طارق اورد زیرا کوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي، خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاري وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا او مغې تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي. هغه لیسټونه هغه هر شی مو رسولې دي فاټا سیکریټ چارواکو ته، خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پورې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي، او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه دی په کور میکی او الریډی لګیا دی بورډ ایگزامینیشن سکوم په مارچ کې فبروري کې وکیږي، نو ته ټایم کم دی دمو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه مونږ لګیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستونزه رښتینی ده، او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلي سیمو د استادانو ده. دی وایي ډیر ضرب د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې په دروستیو کې په داسې حال کې د وی ورسپانې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ایداوي کوي. بلخوا به یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې یې سنسر کیږي. کسم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا
تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او ده داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستې چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو له اړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي، نو دوه خبرې کېدای شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمي د وجې په
سر. ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی و. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی و، دی وایي
انہوںنے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ما ته ویل کده بلوچستان په اړه ونه لیکي نو مناسب بوي. ما ورته ویل چې زه له بلوچستان پرته پر بل څه لیکل نه سم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پریښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وبوای چې پاکستانی رسنۍ آزادی نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې په لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه ایستل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې آیس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلی. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل، نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي خو چا یې مخه نه ده نیولې.
که چیرې یو ورځپاڼه یا د هغې مالک په خپله خوښه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي، خو ما ته د خبریالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه دی کړی چې د خبریالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر 300 زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورځپاڼې فعال دي، خو دا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېره سخت راغلي.
تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. تاسو کولی سئ د مشال راډیو ټولې خپرونې د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې د مشال راډیو ډاټ کام. د غرمې دولس نیمې بجې سوې، بشیر ګواش به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار هغه څلور کسان د کوهاټ په جیل کې بندي شو دي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د پاکستان د خزانې وزیر اسغړر ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پالا سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي دوڅلوختم تلین المنزل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په دوم تاریخ پټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واستوي. نوموړی دا څرګندونې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې پرونۍ هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته وړلیږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې اداري د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانه خپلې اداري کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. اداري وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي، خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته، ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورسپانه لیکي د معاشي خسارې پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي، پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار دی چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي، نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو اج ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې له هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي، کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. تو ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوانو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو، په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا ویلا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري، او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره صلاح هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا همدې رسپانې په بنګلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغ وروسته خبرداری ورکړ، او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. روسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې باخبره او زیات خبردار اوسېږي، او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بی ایس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي، خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغ سور وزروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبري اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنګلاديش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا بیان لاغ وروستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنګلاديش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرسته پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنګلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنګلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنګلاديش کې له هغه وروستو په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوي دي چې کورنۍ عدلیې د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی، او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د جېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي، او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته له هغه د دغې کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل
We estimate that approximately 43%
دی وی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 30% اغیزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو 621، په لنډو څپو 2013، 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اس مجاغ له مشال ریډیو څخه اوري او سم د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر مشوره ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسل څخه زموږ خبریال نوریاس نوري راکوي.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاطع ملاتړ ماموریت تر دې هیواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیري به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني یې په کابل کې د خو په پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زونونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې، لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي، او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کاله پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تر وروستي حملې ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم زو د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته لیږلي ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالۍ له مشرانو او اوسیدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې اوریدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی و او دا راپور یې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د خوست د زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوري هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیايي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل کوي. ورځ 15 شپږ زره اووه زره متعلمین ورکې جنګۍ دغه به تعلیمه پوتې دي. اوس کمپنینه پوس
د حاجی میرغزه په نوم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزې یادوي. بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغې درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزې واورېدلې. موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، کومې مربوطه ادارې پر وزارتونو پرې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو. د دې ستونزې حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
دیا توانی ورده د خوست، پکتیا او پکتیکا اړوند یوولس زدران میشتې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخې سیمې د اوسیدونکو ستونزې یې ډېرې کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له خوست څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 600,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 1,500 پورې ماشومان د پولیو ضد ویکسینونو له څاڅکو څخه محروم سي. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د څاڅکو دغه کمپاین د سېشنبې په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
د کمپاین په جریان کې به شپږ لکه اووه زره تنه ماشومان د درې نیم زره تنه کارکوونکو لخوا نه واکسین کیږي. متاسفانه موږ په ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د دې بالا مکمل ولسوالۍ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د دېرش زره په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشرات تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی په جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې د خلکو غږ وکړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټول باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکوونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نغواړو د علماو نه چې دې کارکوونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې پولیو ولس پیخې سب شوی چې اته په ننګرهار، سلور په فراه او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یوه یوه پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس یو ځل بیا د پاکستان په اړه د ځینو راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري انصار علي خان ویل دی چې په کراچي کې د وسوالو پر ضد روان عملیات به نور هم ګړندي کوي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې چې تیر ماپښین په کراچي کې نامعلوم وسوالو د ملټري پولیسو پر ګاډي په برید کې دوه غړي ووژل. نور حال کراچي څخه د محمد عمران په راپور کې واوري.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوجي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللی دي.
دوه
کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوجي پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اړخ ته تللی دي. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغېزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نښه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم، څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې سیمې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. د دوی وینا ده چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان منتخب غړي ناصرخان اپریدی وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسی په باډه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبرون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره قبیلې ستنې شوې دي. په باډه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو اوږده موده پس ورته خاصدار او لوی ځواک ور ولېږل شول او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې واخیسته. خو باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستو کې باړې ملک دین خیلو ته ستون شوی یو تن احد ګل پریدی مشال ریډیو ته وایي:
مو مشکلاتونه ډېر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی یار، سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی، چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو ځو چې چا نه وي، نو هلته مشکلات وي که نه؟ نور بس دا بې د ته وایم چې کوم خلک تللي دي، عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی، ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه هم ایله مطلب چې سکون ملو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل:
نو غواړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې، لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل، وڅې ور کړي وو، څنګه ورته کورونه جوړ کړي وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پردي په هغه شکل هغه ته غواړو. اده روکې مونږ فیل دی، دا ټول حکومت له مفیل دی چې مونږ په د مهرباني وکړي، د مونږ هر څه تبو شوي دي، کورونه تبو شوي دي، ټویلونه تبو شوي دي، سکولونه تبو شوي دي، سپتالونه تبو شوي دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شی پکې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخنۍ سورو شوه، په کور ده چې داسې دغو متاثرینو له څویر کې مطلب دا دی چې هغه پرې خپل بول بچ رپټ کړي، که ویر یې نه کړل نو کېدی شي چې د خلک بیا واپس بیا پې خبر مختظر وکړي او بیا راووځي، بیا لوکه خوشي شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړی ناصر خان پریدی وایي چې دوی هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډېر زر به ورته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالي مرستې چکونه هم میلاو شي.
زه پوره په یقین سره ویلی شم چې په دې میاشت کې به دوی له چکونه میلاو شي او دوی له به د خپلې پیسې چې کومې د چا کومو کورونو په کومو کومونو کې سروې شوي نو هغې کې د عینینې او د ټولو ادارو ممبران په کې ناست وو. ایجوکیشن دی، انشاءالله په ایجوکیشن باندې پخان کانی بنیادونو کار روان دی، او کالدی کې نه وي نو جنوري کې به انشاءالله د باړې بازار هم کلاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبره ځو د مومند پر لور. دوه کلونه وړاندې د منډي دیر څخه تر نواګۍ او بیا د غلنۍ مومند څخه تر نواګۍ باجوړ پورې د سړک د رتوالي او بیا رغونې اعلان شوی وو چې د مومندو په برخه کار پیل شو، خو په باجوړ کې پرې لا هم کوم کار نه دی شروع شوی. له باجوړ ایجنسۍ څخه قومي اسمبلی ته منتخب غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک ملکن ډیویژن، مومند او پر باجوړ سربیره چین پاکستان اقتصادي کوریډور ته هم د نړیوال تجارت په برخه کې ګټه رسولی شي. نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
دوه کلونه وړاندې د کوزه دیر د منډۍ نه تر د ناوګۍ پورې څلوېښت کیلومتره سړک باندې د بیا رغونې او د ارتوالي کار اعلان شوی و، خو لا هم په دغه سړک کار شروع نه شو. د دغه سره په مومند ایجنسۍ کې د غلنۍ نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې په سړک کار او د ناحقې د لوی غر په سوري کولو یا سورنګ کار خو پیل شوی و، خو بیا په نیمایي کې ودرېده. د باجوړ په ښار کې یو روزګار کوونکی غفر طوفان وایي چې د هغوی روزګار د یادې لارې د خرابې له وجې ډېر خراب شوی.
د ملکن لار چې دا ډېره اوږده ده، مثال کې یو ګاړی چې دی هغه زموږ نه ډېر زر روپۍ اخیستی و، سره څلوېښت زره عالي هغه وایي دا لار اوږده ده او مومندو لار چې کومه وده نږدې وه نو دې باندې به خرچ هم کمه راتله. اوس د مومند روډ خراب دی چې زموږ دا بره لار سیټ کې د مومندو ده، نو دلته به چې کوم ټرکونه راځي نو ډېر په اسانه به دلته راځي، دا کړی به هم کم نه وي.
د باجوړ ایجنسۍ این ای درې څلوېښتم نه د پارلمان غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک نه یوازې د مومندو او باجوړ کې د نړیوال تجارت لپاره هم په کار راوستې شي.
چې دا د مومند باجوړ روډ دا د چترال دیر افغانستان لپاره یو اهم، بلکې د ملکن ډیویژن لپاره او د افغانستان لپاره یو اهم شاهراه ده، او دا سړک وړي نو دا بیا د چین نه چې دا کوم دراځي د کاریډور د دې سره هم دا شاملې دی شي.
دا باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو ته اتحادیه مشر سلیم خان وایي چې د یاد سړکونو له وجې روزګاریانو خپل روزګارونه پرې خودل.
زمونږ تقریبا 30-40% خلک لکه د دې سره چې یاره دلته روډ نشته، دلته ماته رسایي نه کېږي، نو هغوی خو لکه اول باجوړ پرې دي، کوم قابل خلک چې کوم چې روزګاري خلک چې اول خو هغوی د باجوړ نه ځي پېښور، اسلام آباد او کراچۍ کې کوشش کوي، او چې دا ډېر غټ خلک دي نو هغه دوبۍ او ملیشیا او نور ملکونو ته ځي. نو د دې د لاسه 30-40% خلک لکه مایوسه دی، دا هغوی مطلب دا دی چې وس کېږي نو هغوی د دې نه بهر ته وځي.
نو دغه سړک ته جوړونې لپاره حکومتي غړي کوم رقم ګامونه اخلي؟ بسم الله خان وای
گورنر صاحب ته زما درخواست دی چې هغه په دې کې دلچسپي واخلي، وزیر خزانه ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، او موږ ورته په باجوړ ته چې کله ډاکټر او راغلی وو دې زلزلې په دوران کې، په هغې کې موږ ورته ویلي دي چې دا ډېر ضروري ده چې دا دې وشي.
او دوی وایي چې که دا سړک جوړ شي نو په سیمه ییز روزګار کې به له ټولو زیاته ګټه د سنگ مرمرو، کرومایټو او د لرګیو نه هغې پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان سوالی بې شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیره هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.